د ماسپخین دوه بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو دا یو ساعت خپرونه د ترشنه اسمان لاندې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. په نننۍ خپرونه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو او په دې برخه کې پر ستونزو خبرې کوو. په څو شېبو کې اسمت څاروان د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د دې ساعت خبرونه زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. راپورونه وایي چې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو ولس کسان وژل شوي. امرالله صالح وایي چې له افغانستانه نه دی وتلی او نیوزیلند د تروریزم پر ضد د مبارزې په قوانینو کې د اصلاحاتو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو کې ولس کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دواړو دا خبر ورکړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډزې د پنجشیر ولایت د سقوط په اړه د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو وسلوالو وکړې. خغلی وسیق د دې ډزو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د طالبانو د مشر یو مرستیال مولوي محمد یعقوب مجاهد امنیتي چارواکو ته د دې ډول پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې.
مولوی محمد یعقوب مجاهد صاحب د تیر شپې په ډزو باندې ډیره خواشینی څرګنده کړله او دغه ډزې د بیت المال سره خیانت وباله او سپارښتنه یې وکړه امنیتي ارګانونو ته که څوک دغه سی خود سرانه کار وکړي یهودي نیول سي او زندان ته ولېږل سي.
د جلال آباد د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله څوارلس کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر د دې هیوادونو مننه وکړي. انتوني بلینکن تیر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دوحا کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوه هی تروانه موهلته بل قطری مشران سره وګورم څو د خلکو درایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغه شورمن نه وکړم. د افغان همکارانو په کابل کې د امریکا د سفارت لکارکونکو سره به هم ووبینم چې وس مهال په دوه کې خوند دي.
خغلی بلنکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته ولاړ شي او له افغانانو سره به وګوري او بیا به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په انلاین غونډه کې ګډون وکړي چې افغانستان د زرګونو کسانو درایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر هم پلان لري چې راتلونکي اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل چې لوید اوستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال له افغانستان د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر له دې هیوادونو مننه وکړي. په پنچیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر په خنایم رستيال ولس مشر امر الله صالح هغه ګنګوسی ردوي چې غنډې له افغانستانه وتلی. خغلی صالح په یو ویډیوي پیغام کې چې 13 شپه څوره سنه یو خبر کړ ویلي
گزارشات مبنی بر این
که هغه راپورونه چې زل خپل هواد څخه وتلیم او له افغانستانه بهر یم د دشمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، تروریستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو. خو د خپل هواد دفاع مو کړی ده.
خغلی صالح تایید کړ چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې وسلوالو او طالبانو دواړو ته مرګ ژوبله وخته ده. طالبانو درېونه مخکې له پنځیر پرته د هیواد پر ټولو ولایتونو ولکټینګ کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای پر ځای کولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون جمعه په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیال د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رايستلو له هڅو سره د کاسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان له مخې میرمن هاریس هغه افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې وو د موقتی ځای ورکولو په خاطر د کاسوو د وندستاینه وکړه. د ولسمشر عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکاري او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو موافقه کړې ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحد ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحل تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په استرالیا او نیوزیلند کې د کووډ 19 د مواردو زیاتېدل ښایي چې د هیوادونو د ناروغۍ د نوې دلتا بڼې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لستونزو سره لاس ګریوان دي. استرالیا چې د کورونا د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نن د سپتمبر په 4مه د څه باندې 1590 مواردو، او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یو کس د مړینې راپور ورکړ. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو، له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګریوان دي. استرالیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نویو مواردو په ورځني شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي، او له خلکو یې غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي. خو په نیوزیلند کې بیا د روغتیا مسؤولو چارواکو ویلي چې د یوه کس له مړینې سره سره د کورونا د خطرناکې بڼې دلتا د مخنیوي نښې نښانې لیدل کېږي. او د نیوزیلند صدر اعظم جاسندرا اردن د هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې دا وروسته له هغه چې د اوکلند په یو بازار کې په یو تروریستي حمله کې و کسان ټپیان شول. صدر اعظم نن د دې برید په اړه د جزئیاتو د څرګندونو په مهال وویل دا به د هغه قانون پر تصویب ټینګار وکړي چې د مهال په پارلمان کې تر غور لاندې دی، او له مخې به تروریستي حمله یو جدي جرم وګڼل شي. هغه زیاته کړه چې هڅه به وکړي دا قانون د دې میاشتې تر پایه تصویب شي. یو سریلانکایي وګړي چې په 2011 کال کې نیوزیلند ته تللی و، او د داعش له افراطي نظریاتو سره یې تړاو درلود، له او له دې کبله 2016 کال راهیسې تر څار لاندې و. پرون د چړې په ګزارونو و کسان ټپیان کړل، د وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګر ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راو بولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي، او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتو ویان سټیفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته وانړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې ل شپږو لکو زیات افغانان په بیلا بیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا شزیا او ماشومان دي. ل بل خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي ل راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژي په 12مه وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو لاره د داسې یو ناورین مخنیوي ممکن دی. له بل خو د بشري حقوقو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنۍ او بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څنګه مشي پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. ښاغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستي وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی، او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې، او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي وو چې په افغانستان کې تر 14 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي،
کورونه نړیدلې او د ژوند وسایل له لاسه ورکړې دي. د نړیوالو مرستې به تر یوه حده د افغانانو کړاوونه کم کړي، خو یقینا چې پای ته نشي رسولی. په روانه خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو د جلب په لارو چارو او د نن په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاجه تر یوه حده پورې یا تر ډیره حده پورې خلاص شي. البته طبعاً چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورو نړۍ سره فرق لري. په روانه خبرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومن، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایه رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد شاغلی عبدالله واحدیار. شاغلی واحدیار تر دې شیبی پورې په تلیفون کې را سره نشته، خو دوه نور میلمانه مو شاغلی عبدالنصیر رشتیا او محمد یونس مومن د تلیفون له لارې را سره دي. مومن صاحب زما شاغوري ډېره مننه، سلامت اوسې مومن صاحب. اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟ مومن صاحب
مهرباني اورم
مهرباني
خپل نیکی هیله او سلامونه تاسو ته او استاد ته طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تلا دی وکی چې در دې ساته ټول اوریدونکو شورت تیر کړی وي او په سټوډیو کې تاسو ملمنو ته شاغل رښتیا ته او واحدیار صاحب ته خپل سلامونه علیکم. سروان صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان تقریبا 240 کاله جنگ بیا دا څلور پنځه کال کې افغانستان د یو مشکلاتو د جنگونو چې و تقریبا د جنگونو خلاص نه دي چې اوس په یو میاشت کې تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوي دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نورې ولسوالۍ کې هلت ډیر څه ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان د پاره د بسازي د پاره اوس یو شمو کې برابر ده او د امکار موسسې یا څوک چې دا باید افغانستان ته په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پر همکاري او کومک وکړي. دا کومکونه راځي د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غدغه دی ولې خامخه د خلکو
لکه مومن صاحب دا مرستي چې دی کیږي هم نو یوازې فوري مرستي دی لاغه خلکو سره چې لوږه سره مخامخ دي، لوږه سره به عاجل مرستي کیږي لکه غنم او وړه نه پېژمه غوړی او داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید طبعاً چې دی موقتی مرستې وي او د لنډ وخت لپاره به وي، اساسي حل لار خو به دا نه وي. په اساسي حل لار به هم وروسته خبري وکړو. رښتیا صاحب تاسو کراته وایست چې تر څه حد پورې خلک لکه څنګه چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجل مرستو ته ضرورت لري، د په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي؟
ډیر تشکر زما خپل کول خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته د اړیکو کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوې ده د نړیوالو مسؤول خوا زه فکر کوم چې دا غنه بیشتر د مش خلک په فقر او بیکاری کې ده. یعنی تقریبا د 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرخې لاندې ژوند کوي او تقریبا 15% خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاری یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکار شي نو هغه نسی کولای شي د خپل هغه روزمره ضرورت یا مواد غذایی یا خوراکي ځان ته تریه کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی تقریبا 1,500 کارمندان د دولت څه نوم ملکی وو او څه نظامی وو دا کسان خپل کار له لاسه ورکړه، ځکه چې د دوی ژوند وابسته په هغه ماش وو. کله چې دوی ماش اخیسته خپل هغه ژوند ګزارۍ پکې کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر هیواد پورې فرق لري، لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم، او بلاخره په امریکا کې بل رقم، خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فقر په دې معنی چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی د هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي. کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایره ته ځي، یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچته دا یو ورځ یا دوه ورځې بیکار سي او خپل ژوند ورسره تیر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرښې لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچته عاجله مرسته افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي، ځکه چې تاسو پوهیږئ په دغه 20 کالو کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په داسې شرایطو کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لویه تحول په افغانستان کې راغی، قداخل موږ کولای سو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توکې تهیه او مسایده کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه شو وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري، او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد ده. د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی. اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله د بازسازی، یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بېرته لاړ او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی، په ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال سو، او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود. دا باید شو چې بېرته ایسته دا سرمایه افغانستانه متاسفانه چې ووځي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب نومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل چې په افغانستان کې تاسو سره د فقر کې ورځ تر بل ورځ زیات کیږي. او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه ګذاري په همدا 40 کالو کې ټول په د امنیتي سکتور کې، یعنی او یاسلنه په سرمایه ګذاري په امنیتي په سکتور کې وشو او د نور بخشو کې سرمایه ګذاري شوې ده. نو کچیرته د جنگ ختم شي او افغانستان او کولای شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښوي، نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور ان شاء الله دا فیصدی د فقر او بیکاری ډیر کده کیږي، ځکه چې تاسو پیږی چې افغانستان یو زراعتي واده او تقریبا درویه تر 80% خلک په زراعت کې مصروفه ده.
ډیر مننه رښتیا سه په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپل پښو ودرې شي، د نورو له احتیاج تر ډیره بهغمه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب تاسو ته درځم. دریونه پوره کیږي چې افغانستان دولت نه لري، دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی. دریونه د حکومت نشټون، یعنی درې میاشتې، یعنی دریونه د پروژو د همدارس بانکونو حکومتداري او هر څه ولاړ حالت، دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري. لکه تر یو حد پورې شاغل رښتیا هم د مسلو ته اشاره وکړه. دی حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري، نو د پردغه خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو به تر معلومه ده نن موږ د سړی شهزاده خلاص کړی او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دی روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 315 موټر مو صادرات ترلودل او واردات هم په دغه کچه. پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کانټینر چولاړو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درېدل د سرای شذافه کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، ولی فکر کوم چې دوه درې شان چې د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي هغه دی چې نور که په افغانستان کې جنگ ختم شي زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد دی بي ډېر آبادی د مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نوی د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېر یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دی. تجاران په احرام فضا کې کار کولای شي تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نور ته دریږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذت نیوي کې یوه چې تعامل شیر مسول کړی دی په یو هرات کې چې محصول شو دلته په کابل کې یا در بدخشان پوری یا در تورخم پورې هیڅوک نور ته دریږي چې دا یو څه کوي. تاسو خبرې کې اشاره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري. اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولای خپل تجارت د نورې دنیا سره ونیسو. ولې اوس وعده سوی ده انشاءالله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي. اوس خو داسې تقریبا په حال دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو دپاره فعال دي. زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدواري لرو چې وخت د افغانستان د بانک ټولنې او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو په یو کمیسیون کې چې موږ وو په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو. وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوش خبری دی ان شاء الله د ټیټه لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټیټه لپاره هم حاجزلې په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سړی ستاسو د خلاص دي بیا درغه اضافه تر ډېر برید زموږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټیټه نیو کو او هغه څه چې زموږ مالونه ولاړ دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوه په واردولو کې افغانستان ته به ډېر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. پنځله سوردی یا شل روزی د حکومت کیږي لکه رشا صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکاره دي بیرته چې دا مرغم کیږي په ادارات په دولتي ادارات کې یا خپل هغه حقوق تر سره وړي نو خامخا درغه به څنګه اقتصادي مشکلات به د خلکو د منګيري وي. ولی ارزو مو دغه د چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیره توجه وکړي هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه د فایل باید ډیر کوشش وکړي.
ډیره مننه. سلامت اوسه رشتیا صاحب. روسیه کې اکثره فابریکې پټه درېدلې وي اوس چې وضعیت په نسبی ډول تغییر کړی دی او یو څه آرامي راغلی ده، آیا فابریکې بیرته فعال شوې دي؟
مننه. ابا میخواستم یک بازور خدمت شما جناب سروان صاحب یادآوری بکنم که ما دو مشکل عمده‌ای که داشتیم و تقریبا در این مدتی که ما چرا نتونستیم حداقل میزان فقر و بیکاری را در افغانستان کاهش بدیم و بریم به طرف رشد اقتصادی، ما دو بحث بسیار جدی را در متأسفانه در این 20 سال داشتیم. بحث فساد و جنگ بود که خوشبختانه بعد از تحول جدید مسئولیت مالی و جانی به سرمایه گذار و تجار ما فراهم شد. فساد در ادارات دولتی مطلقاً از بین رفت یا به صفر رسید که دو بس یک روزنه امید به افغانستان باز کرد و امیدواری ها بیشتر شد به خاطر جذب سرمایه گذاری های بیشتر چی داخلی و چی خارجی و حتی افغانایی که سرمایه شان به شکل سرگردان در کشورهای همسایه به شکل سرگردان و ملک بودن اونا تمایل بیشتر پیدا کردن که بین در افغانستان سرمایه گذاری.
لیکن رشتی صاحب دا به هغه وقت معلوم شي چې څوک راشي واقعا لوی سرمایه گذاری وکي او دا به هم هغه وقت خصوصا لاډر معلوم شي چې کله طالبان خپل حکومت اعلان کړي چې څه ډول حکومت دی نړیوالو قناعت تر څه حد پورې حاصلوي. لیکن زما سوال دا و چې آیا فعلا فابریکې فعال دي او که پټه ولاړ دي. تیرونه یو کې چې موږ خبرې کړې وي په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه ولاړ دي، کار پری شې دي، زینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي، او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکاره شوی دي.
زه راتلم پام دې موضوع مې به راتلم چې بل څه پښتانه بعد لدی چې دا تعامل راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجود وو، نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي نو یې څنګه د موږ دا و چې دا اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو، دلک زره تر اوسه هم مشته ستونزه لري. او نور بحثونو په پاکه نور ډیره خبر مختک شوې ده. پر مثال موږ په دوه کالونو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو، نو شپه ورځ موږ په دې باندې کار وکړو، متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو دلی چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره خبر وکړو او زموږ ستونزه ورسره شریک شو، نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسپنې قاچاق نه د افغانستان د باندې دي، دا زړه اوسپنه او نه پخه اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لاره او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته راځي. دا یو خز زیری سرمایه‌ګزار او صنعتکار لپاره ده که چېرته داسې یو ماحول یو زمینه مساعده شي چې حکومت سرمایه‌ګزار او صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري، نو زه فکر کوم چې سرمایه‌ګزاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زګورن استاد له برنامه نه جناب محمد صاحب هم په هوښتون لري دلته وایم چې ته امارت اسلامي افغانستان غوړي چې افغانستان کې کاروبار ډیر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي، نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسی جوړوله، نو دلته رسمي نهادونه لکه اوطاق صنعت او تجارت، لکه اوطاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیې انجمنونه شتون لري، نو باید د دوی سره په مشورې مختلف شي. که چېرته دوی خپل فیصلې کوي یا پالیسی او مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی، نو امارات اسلامي له مسؤولینو طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی چې موږ خپل هغه تشویشونه او نگرانی دوی سره مشارکه کوي. که چېرته په دې رقم نوې ادامه عمومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاتره ویني او اخواته د دولت عواید کمښت هم منځ راځي. نو زما هیله دا ده چې یو مسؤولین همیش سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي ځین مشورې ترونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي، او بل طرفه کوشش دی وکړي چې دا یو فرصت یو زمينه مهیاسي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه‌ګزاري ته مونږ جلب وکړو او داخلي هغه پنګوال چې په بهر کې پنګونه کوي دا هغه تشویق شو چې افغانستان ته راشي سرمایه‌ګزاري کوي. تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او په تخوانه هم پند شل ورځ کې اضافه شوې ده فقر او بیکاری، تر څو چې موږ دا دوه مشکل بیا دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نکو، نن شو کولای چې امنیت راسي او نو شو تاوندلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همیشه تاسو په لیدل یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه‌گذاری یا سربازګری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډیر فقیر نشین، ځوانان بې وزګار دي، بیکار دي، د هغه ځای نه دوی سربازګری کوي او بیرته د امنیت داخلي یو لویه مشکل جوړوي.
بله، ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د اوسپنې ویلي کولو د فابریکو اجرایی رئیس ښاغلی عبدالنصیر رشتیا او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لوبړی مرستیال محمد یونس مومن زموږ میلمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره اعلانوم که د موضوع په ارتباط پوښتنه او نظر لري یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې لري ټلیفون راوکئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 1000 او 15000 نوی مندل شي.
د ټلیفون شمیرې د 0 4 0 2 2 1 2 15 0 یو دا شمیره بیا وایم 0 0 4 0 2 2 1 5 0 یو بل شمیره ده 0 0 4 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه سلام محمد سلامونه نیکی در تاته و تدرنو من منو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسه
سلوان صاحب. اول من منو ته دا وای خپل ملت ته دا وای چې یو اتحاد یو انتفاق وکیا او که چېرته تاسو یو انتفاق یو اتحاد ونه کوئ نن وړاندې بس دستې به په موږ ودرېږي. موږ به له لږې نه مړه شو، د مرمۍ به مړه نه شو خو له لږې نه به مړه شو. موږ نړیوالې ټولنې باندې امنیت شورا باندې ملګرو ملتونو باندې غږ کوو چې څنګه دې په دا دونه څلوېښت کلو کې افغانستان سره تاسو کومکونه کول. بیا طالب لپاره به موږ ټول نه سوځوی. هغه طالبان چې هغه وایي هغه مخکې طالبان هم نه دي، اوس هر څه په غاړه باندې اخیستي دي، منلې دي. اما موږ خپلو سیاسي مشرانو نه ګیلیه ګوزاري کوو، خپلو مولیانو نه دا لوی لوی بیا د مسعود صاحب زوی نه ګیله کوو چې ولې شر جوړوي. راځه کینه ورسره خبرو باندې خبرو باندې خبرې حل کېږي، توپک په زور باندې نه حل کېږي. نوره مه وژنه، نور وینې مه تویوئ، که پنجشیری ده که ازبک ده که هزاره ده که پښتون ده، ټول یې وطن خلک دي، ټول یو وینه یاستو، یو بل سره خور و خوریه یاستو. تاسې ولې د یوه په سر باندې یا د دوه کسو شیطانانو په سر باندې غون ملت مه خرابوئ. وسلام په احترام.
کور دی ودان سردار محمد صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو ده ترشنا اسمان لاندې خبرونه مهرباني کوي د سکایپ له طریقې هم کولای شي چې لمر سره تماس ونیسي. رادیو ډاٹ آزادی زموږ د سکایپ پته ده. مهرباني کوي صاحب. مهرباني کوي صاحب ځان راو پیژنه.
السلام علیکم.
له رادیو لطفا لری شي بیا خبرې وکړي. استاذ دې رادیو आवाज راځي بیا موږ مجبوریو چې تاسو تلیفون قطع کو. ادامه ورکړئ خبرو ته.
مهرباني. ورکه خبره ده چې د افغانستان ملت ټول ته سلام وایم. تاسو سلام ادا دی چې په پنشیر کې د جنگ ته ساجد کړی.
تاسو له موضوع نه خارج خبرې کوي، بخښنه غواړو. دا زموږ موضوع نه ده. موضوع دا ده چې فقر نیستی لوژه په څه باید وشي چې د دغو ستونزو مخه ونیول شي. بل اوریدونکو لرو تاسو ځان راو پیژنې آزادي رادیو. مهرباني کوي آزادي رادیو ټلیفون کې څه مشکل لري لکه چې خیر تاسو خبري وکي. بل اوریدونکو
السلام علیکم. زهران تاسو ته د آزادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې هله چې جوړ اوسئ.
سلامت اوسئ. مننه.
خبره خدا چې د سروان صاحب چې د افغانستان خو واقعتا مې یو داسې هیواد دی چې د لوژه او پاکر سره مخامخ شو. د دې خوا څخه جنگ زپلې، د دې خوا څخه د نړۍ حکومت، د بل خوا څخه شاوخه هیوادونه، نړیوال هیوادونه تر اوسه پورې په دې سره مشورې کړي چې آیا افغانستان په انده کې پر اسلام سره وپیژندل شي او که بنه وپیژندل شي. دا رښتیا هم یو غټ څنګه ده.
بله مننه. همدومره ستاسو نظر.
او بل می دا ویل دا پاکستان دا ملګری ملتونو دا بلوت رابط چې کومه څرګندونه کړې ده، د ملګری ملتونو چې کومه غوښتنه کړې ده، موږ بیس خډېره در مننه کوو.
سلامت اوسئ. مننه. یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا به ور شو مېلمنو ته. مهرباني وکړئ. مهرباني کوئ صاحب.
خیر دوی خبری و نکره. خیر ور بشو ملمنو تا اوس د پانتون استاد شاغله عبدالله واحد یار هم د تلفون لاری را سره ده. استاد تاسو مرکلی وایم استاد. استاد واحد یار
زمغه بله
شه بله تاسو تر کله وایم مننه چې زموش بلنه مو منله ک د موضوع په اړه راشو په دې خبرې کو چې افغانستان للوجی یو ډیر خلک البته میلیونونه افغانان للوجی یو بد حالت سره مخامخ دي وچکالی هم پرې د پاسه ده په داسې حالت کې چې په افغانستان کې لا هم یو ګونګ حالت ته دولت نه اعلان شوی دی اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم په رسمیت ونه پیژندل شي نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زیاتې شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسې درنو اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په تېرو او اخرو کې له دوو ډېرو مهمو اړخونو نه رنج وړ. یو جنګ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شوه، بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هېوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده او ډېر تر ډېرو هېوادونو زموږ اقتصاد ښه ده، نو البته د آسیایي هېوادونو نه. نو اوس ډېر زیات دا تړل کېږي.
مثلا د کوم آسیایي هېواد نه استاد بهتره دی؟ دا خبره جالبه ده.
مونږ تقریبا اوس په اقتصادي هغه کې په اقتصادي د تولید په برخه کې د اقتصادي چرخش په برخه کې مونږ تقریبا د پاکستان د اقتصادي محیط د سازګارۍ په برخه کې د پاکستان نه، د بنگال نه، د حتی د سریلانکا نه، د ډیرو مرکزی آسیایي هیوادونو څخه د مونږ وضعیت ډیر ښه ده.
البته تاسو بنگلاديش هم یادوي چې یو له هغو هیوادونو چې اقتصادي ډیر چټک په مخ روان دی او پاکستان هم 210 میلیونه نفوس لري او نه پېژم تاسو څنګه افغانستان له اقتصادي نظر له دغو هیوادونو سره مقایسه کوي؟
مهمه موضوع دا ده چې د هغه هیوادونو نسبت نفوس د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي مونږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات وهل شو. جنگ جګړه په دې تیرو 500-600 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2001 کال نه را په دې خوا 2008 نه هم لسم مونږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. چې غیر نه بیا ښه حالت ته راغلو، چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت افغانستان اقتصاد ډیر زیات ځپلای را دی. ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید د سیاسي نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بالخصوص امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې که چیرې د سیاسي نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بیرته د 2015، 2016، 2017 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت د اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې یو جوړښت، یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي اوسي د سرمایه ګذارۍ لپاره. ډېر هېوادونه دي په ظاهره باندې ډېر ښه یعنی ښه اقتصادي یعنی ښه هېوادونه ښکاري چې د اقتصاد د پلوه به ډېر ښه، اما هلته د اقتصاد د سرمایه ګذارۍ لپاره د سرسازي نه اوسېږي. اکثره هېوادونه داسې دي چې یوازې هغوی په خپل ډومېسټک پروډکټ یا په کورني هغه باندې تولید باندې اتکا کړې ده. نو افغانستان خوشبختانه یو د هغه هېوادونو نه ده چې ډېر زیات ډېر زر کولای شي چې خپل هغه سرمایه ګذاران ځان ته راجلب کړي، یا له دې خاص موقعیت او لغه سرشاره طبیعي منابع چې لري کولای شي چې نړیوالو دپاره ډېر زیات اټریکټیو یا ډېر د مناسب وي. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دې ته د حکومت ته په باید سمه شکل نام په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتر دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاری بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنی زما له یو خوره روان ده، که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور د مونږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزه ده چې مونږ او تاسو په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه مونږ باید هغې ته خوشبین واوسیږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذاري مرکز او جنگ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه شو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي، یعنې په مناسبه توګه تسلیمي وشوله، چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې په ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله، ډیره مننه کورودان استاد واحدیار. شاغلی رښتیا لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پانګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري، په دې کې خو هیڅ شک هم نشته. هم ډیر معدن لري، هم نفوس په تناسب ډیره لویه خاوره لري، او ډیر نور امکانات لري. لاس نه خوړلی هیواد دی، په ډیرو برخو کې د پانګونې امکان شته. په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پانګونې مخکې لا شوې دي، رقابت سخته دی، دلته شاید اسانه وي. نو لیکن یو پانګوال عموما په یو هیواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان ښه پوهنتون ته لاړ شي، ښه ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او د یو پانګوال بیرته راتک په یو کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یو کوڅه کې د یغې کوڅې دوکاندار ښه سودا کیږي، په هغه منطقه کې ډریور استخدامي، نوکر استخدامي، پیرهدار استخدامي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي، اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډېر مهم او اساسي سوال دی. جناب سروان صاحب، مخکې چې ما هم اشاره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پانګونې په برخه کې، دوه شی ډېر مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پانګوال پوښي چې په دا هیواد کې چې زه سرمایه ګذاري کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندي دي که یا که چېرته دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې ستاسو سرمایه، ستاسو اولاد، ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوئ خوندي ده. نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هیواد کې ده، او پانګوال کولی شي چې په ډاډه زړه راشي او سرمایه ګذاري وکړي. خو نور مسایل هم شته، دا یوازې کفایت یا کافي نه ده. نو دلته قوانین ده، دلته د زمکه سهولتونه دي، دلته د برق موضوع ده، دلته د سرسی د منابع مالی که ده چې دوی کولی شي چې حتی د سرسی ولري، که چېرته دوی سرمایه ګذاري کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. یا نور قوانین، دلته د فساد موضوع ده، دلته د رقابت موضوع ده، دلته د امکاناتو موضوع ده، او نور بحثونه هم شته. خب بدون شک فصل فاندشن کالو که فصل 2014 نه چه دست تبلیغات رامنس شو شه که خارجی قوتونه در افغانستان اوزی، نو دلته او چه اول خارجی پانگوال در افغانستان آیسا آیسا او اطلا ورپسی بیاد ننه در افغانی سرمایه گذاران، زینه په دوبی که سرمایه گذاری وکه، زینه در آسیای میانه هیوادو که، او زینه هم په ترکیه که په دی وقتو که په ترکیه که سرمایه گذاری وشو، او طول خپل آقا سرمایه فامیلونه طول آل ورغله او التی سرمایه گذاری کی اوس نو حکومت مسئولیت متوجه ده چې دوی غوړي کوم نظام په افغانستان کې پرته د کوم اقتصادي نظام آیا پندشل کال کې چې نظام د اقتصادي بازار او همدار د تدوی تدبیقوي یا اسلامي بازار اقتصاد دلته تدبیقوي یا مختلف نظام دلته هم د څنګهونو یو نگرانی شته. تر اوسه معلومه نه ده چې امارات اسلامي افغانستان کوم اقتصادي نظام دوی خوښوي او په افغانستان کې دوی تدبیقوي، چې دا ډېر یوه مهمه او جدي مسله ده. او بل موضوع دا ده چې متاسفانه چې مخکم دا خبره وکړه چې د افغانستان اقتصاد متاسفانه تلله یا وابسته د خارجي کومکونه دي، او دا کومکونه ورځ هر کال تیرېدو سره دا متاسفانه شده کمیده او ممکن همیشت لپاره دا کومکونه قطع سي. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم اکثرا د بانک جهاني یا نور هیوادونه چې کومکوي مشهود په دې کومکوي که چېرته دوی امارات اسلامی یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته سي، د ښځو حقوق مراعات سي، د بشر حقوق مراعات سي، د ازادي بیان مراعات سي، نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي نو دوی په خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متاسفانه تطبیق نه سو نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي. تنها یا یوازې امنیت یا د جنگ نشتون د دې عمل نه ګرځي چې پانګوال راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، او که چېرته یو پانګوال ونشي کولای د خپل حق حقوق نه دفاع وکړي یا خپل حق وغواړي د حکومت نه چېرته چې هلته ازادي د بیان وي، نو بیا هم ډېر مشکله ده چې خلک راشي او په ډاډه زړه درته سرمایه ګذاري وکړي. او بل موضوع د افغانستان ارتباط نړۍ سره ده، که چېرته موږ ونشو کولای نړۍ سره خپل ارتباطات ټینګ کړو او نور هیوادو افغانستان په رسمیت ونپېژني، دلته بیا لکه ایران غوندې ډېر نور ستونزه موږ ته جوړېږي، ځکه چې همدا اوس تقریبا افغانستان د تعزیرات یا تعزیرات په لړ کې قرار لري او نور هم غواړي چې خارجي هیوادونه تعزیرات نور هم په افغانستان باندې وځل کړي. که چېرته دا حالت راشي بیا زموږ بانکونه نسي کولای چې په بهرنۍ بانکونو سره اړیکه ونیسي، موږ نسو کولای چې په ازاده توګه صادرات او واردات ولرو. خو په کار ده چې هغه شی چې اوس مسؤلین امارات اسلامي افغانستان نړۍ ته او خلکو ته وعده ورکړی ده، کوشش دی وکړي چې دا موضوع تحقق پیدا کړي او نور هیوادو افغانستان ته رسېدل وپیژني، تر څو چې موږ وکولای شو چې خپل تجارت، کاروبار او اقتصاد باندې نور همکار وکړو، نور خلک وهڅو چې په دننه په افغانستان کې راشي چې ټول زمينه او فرصتونه ورته مهیا کړي.
بله، ډېر زیات مننه مومن صاحب. تاسو مخکې فکر کوم چې اشاره وکړه چې اقتصاد بدن دی او بانکونه شهرک د بانکونه په سود چلی شي او طالبان ظاهرا دا شي نه مني، څه فکر کوي چې بانکونه به په څه شکل چلی شي؟ مومن صاحب لکه چې زما اواز نه اوري. بله بله، زما سوال له تاسو څخه دا و، تاسو مخکې یادونه وکړه چې اقتصاد بدن دی او بانکونه شهرک، او بانکونه په ټوله دنیا کې په سود باندې چلیږي، یو چاته پیسې په سود ورکوي چې یو پروژه پرمخ بیایي یا پانګونه کوي، له نورو هم سود غواړي، نورو ته هم په سود باندې قرض ورکوي. نو طالبان دا شی نه مني، دوی د اسلام خلاف بولي، قسم په نورو اسلامي هیوادونو کې د بانکونو هم دغه سیستم شته. نو څه فکر کوي چې بانکونه به په څه شکل سره چلیږي دا شارک بند نشي؟
زه فکر کوم چې دوه شان دي جناب سروان صاحب محترم. اول سود خو رشته ده، په خپل د سود سره مخالف یم، مګر غیر غټ پروژې ستولې مګر د اوسه پرې د بانکو څخه سود نه دی اخیستی. موږ یو اسلامي طریقې هم د دې لپاره لرو چې کچيري بانکونه پر غیر اسلامي طریقه باندې عیار سي، فکر کوم چې هم د افغانستان کار پر مخ دی او هم به مشته اخروی توان نوي. نو زما ارزو دغه چې ټول د افغانستان بانکونه پر اسلامي بانک وران سي، مثلا په سعودي کې مستدا چې اسلامي قرضه ورکی او تا کولای شي چې پاغه باندې خپل کاروبار خلق چې بیا پر مخ خپل کاروبار پر مخ ګوزي. ولې دا هم د یاد څخه باید ونه وسوله کته چې ویلې چې قرضه یا د نور دنیا سره موږ غواړو چې داسې یو نظام دغه بانکونه چې هم ټول په افغانستان کې په بل ځای کې بانکونه چې کرپسي وي دا ټول د سود کرپسي دي په افغانستان کې. مثلا تقریبا موږ درو څلورو بانکو شهیدان چې هغه چې کرپسول دغه سود واسه دی یو شی پرانی وي په خارج کې برته پیسې نه ټول خلک څو تو
درته فساد وو. اخو صاحب اوس کابل بانک یاد وي هغه ټول فساد یې بولی نه سود.
فساد د سود څخه فساد دي سروان پسات جی پدغه شهر پدغه ټولنه کې لکه افغاني ټولنه چي دا اوس تقریبا پروسه شته لکه کال یو بل هم دغه سي د خلکو د اخبارولو د لپاره د خلکو د غولولو د لپاره شی جوړ کړي چې دا څنګه ته دوه پلان دی هغه یو. ولې زه وایم چې موږ باید یو مضبوط
داسې مثلا یو شی د مومن صاحب کا سبب افغانستان پیسو ته ضرورت لري لکه پاکستان او نور هیوادونه چې لري ل پیسو نړیوال صندوق یا نړیوال بانک او غي سوتري غواړي کنه پیسې نو ورکوي په ډیرو مواردو کې قرض غواړي.
زه فکر کوم یو د پاکستان مسله یو د بانکي مسله ده. زه فکر کوم چې موږ کولای شو چې پرداسي چې نورې طریقې هم څه چې موږ سره کم د نړیوالو څخه پیسې واخلو لکه هغه اوس دغه د بعضي بانکونو چې دي پات بعض خرجه نه وره اسلامي بانک داری لري منګره هغه بانک د مسلمانانو په لاس کې نه ایتاته پر اسلامي طریقه باندې پیسې ورکي په داس شرایط ته ته نه درکې چې ته مخابته سود سره کې
کته سي ډیره پیسې غواړي لای وي هوا ده مجبور است چې سود ورکړي. او ستاسو په خپل سید مخید د پاکستان یادونه وکړه چې وس شاهزاده سرای پرانستل شو بانکونه او څنګه فعال شول نو تاسو کولای شئ چې واردات وکړي. لیکن تاسو ته معلومه ده چې په خوا غوند افغانستان ته ډالر نه دی را روان. دا که تاسو څه وخت واردات وکړي ستاسو د واردات او صادرات ترمنځ ډیر زیات تفاوت دی نو تاسو به بانکونو ستاسو بانکونه بل ډالر خالی وي بیا به تاسو واردات نشئ کولای. تاسو واردات کوي په ډالر وي کوي او ډالر بل کومه کوي په داسال کې چې تاسو صادرات نه لري صادرات مو دی وارداتو په مقابل کې ډیر زیات ټیټ دي.
دا زه در سره منم چې صادرات مو د وارداتو په مقابل کې ټیټ دي ولې دا په کم وخت کې د افغانستان صادرات بلسي او پر واردات باندې سروان سره هیڅ داسې یو تاریخ خاص نه لري راښول شي په وخت کې د افغانستان صادرات ډیر او واردات ډیر یو هغه کته چې د زاهر شاه ال حضرت زاهر شاه دورې ته ولاړی هغه یو جلا دورا او شپږی کېدل افغانستان تقریبا نه دونه نه پوسټ لري او په دې شان کې افغانستان
ځکه خو ما هغه وخت ډیر زیات مشکل نه و چې نفوس هم کم و لکه هغه وخت خلکو د ژوند وسایل هم کم ول وسار څوک په کور کې یخچال لري موټر لري اوس مصرف د افغانستان ډیر د نسبت په خاطر
روان څه دغه موضوع سره د افغانستان دغه اقتصاد چې تاسو وګورئ په داشلو کې کایه ده اصلي اقتصاد او کاذب اقتصاد دا یو کاذب اقتصاد دوه نه گرانی یا دوه نه دمزه کې قیمت لکه په افغانستان کې چې هتا د نړۍ په دغه ډیر پښتو مملکتو یعنی دا که چې موږ غواړو چې افغانستان یو رښتینی اقتصاد پیدا کړي هر څه اقتصاد پیدا کړي چې د ځینې ټول په لیټه کې او بیا ولادت پر مخ باندې موږ دا سی اقتصاد افغانستان د غوړو کته چې تاسو چې اوس په افغانستان کې په 15 ورځې چې حکومت راغلی دی موږ ودی توي چالي بانکونه هم را فعال کړي جر بانکونه هم را فعال کړي او صادرات هم در واردات را ډیر کیږي. فکر کوم چې دا بز مشته دغه راکې موږ تقریبا په دغه اوس څو ورځې وخت دی مېستر مخه موږ دا یو دایته بل دایته چې بتلو په خپل د هر تاجر سره شل کا سات کار و دا په اقتصاد کې څونه رول لري چې ته 10% د سرمایې یا د ګټې هر کال ته په خپل سکیورټي مصرفې دا غز موږ په همسایه ملکي یو تاجر تقریبا د $20,000 په موټر کې سپری دی زموږ موټر په $300,000 پورې قیمت لري په دې خاطر چې موږ مسؤل نو څو وخت مسؤلیت راځي زه فکر کوم د مسؤلیت سره ټول سیستمونه
په دې کې شک نشته چې ځینو برخې کې تغییر راغلی دی په دې کې شک نشته چې دا د پنګونې لپاره سره مرسته کوي خو په ځینو نورو سیمو کې به تشویشونه سته. استاد واحد یار تاسو ته درځم هم دغه د ډالرو مسله داسې تشویش ته چې اوس خلا سره وخت لا ډیر خلک په ځان نه دی پوي چې کله ډالر کم شي په بانک کې بیا به وای خلک پوي شي چې د افغانیو ارزښت نورو اسعارو په مقابل کې څنګه دی یو هغه وخت به خلک اصلي قیمتي وویني. تاسو څه فکر کوئ استاد وحیدیار؟
استاد لکه چې आवाज نه وي.
بله اورم
سر. مهرباني. سوال دا و چې افغانستان ته تر اوسه لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره وکړه یو ډول مصنوعي اقتصاد، یعنی مرستې ډېرې زیاتې راتلې او په ډالرو کې راتلې، نو د افغانۍ ارزښت هم ورسره په مصنوعي ډول لوړ و، او اوس چې د مرستې کمی شوې ورسره به د افغانۍ ارزښت هم شاید کم شي او په افغانستان کې به قیمتي زیات شي، ځکه چې موږ اکثره شان واریده وو، دغه تشویش تر څه حد پورې سم دی؟
دا خو یو مهمه پدې ده چې د کازي د اقتصاد خبره ډېره لاس نه کېده او پدې باندې ډېر زیات سم شوی دی. زه فکر کوم چې تر ډېره حده صحیح او تر ډېره حده صحیح هم نه و. اکثره اروپایي پرمختللي هیوادونه خپل مانیټرنګ پالیسي یا د پیسو د مدیریت پالیسي د ډالرو په دینام یا د یورو په دینام یا د یورو په خرید د ډالرو په وړاندې کول باندې مخکې بیاي. د افغانستان هم یو ډېر هیوادونه نه ده. تاسو ګورئ چې هر کال اروپا څنګه یورو مارکیټ ته پمپي او څنګه دې تر اخلي، پرې باندې دوی خپل مانیټرنګ پالیسي سټیبل ساتي. بل یو شی چې د کاغذ د فساد برخه کې مرول لري چې باید وټیارونو کړه د صادراتو د وارداتو ترمنځ د تناسب ساتل دي. د روسیې سیمه د صادراتو کچه تقریبا تر ډیره حد لوړه شوې وه، ولې بیا هم د موږ واردات زیات ول چې افغانستان په مجموع کې یو صادراتي ملک نه دی. تقریبا په ډیر څه ګور وارداتو باندې سټیبل کیږي یا خپل نارمل حالت ته راځي. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا چې موږ خپل پالیسي په درست شکل سره مدیریت کړو، یعنی د ډالرو قاچاق کوو، ډالر محدود دي، دا ډېر کافي کوي. د پنځه لسو ورځو کې طالبانو راتګ سره کلدار د افغاني د کلدارو په مقابل کې 30% کې شي، یعنی د افغانۍ ارزښت د ډالر د کلدار په مقابل کې 10% کته شوی. د هغې یو وجه دا ده چې مهمه وجه دا ده چې هغه د پاکستان نه زیات واردات دي چې دلته راځي، او ورسره د ډالرو کمښت ده. یعنی په مرور د زمان د افغانستان دپاره د افغانستان د اقتصاد دپاره یو د خطر زنګ ده چې دوی وروسته بیا تجاران نور افغانۍ ډېره نه ساتي، کوشش کوي چې یا ډالر یا کلتاري وساتي. نو دا هغه ستونزه ده چې په پخوا کې موږ ورسره مخامخ کړو، او اوس کوم تقریبا دغه هغه ډېر دېخوا ته روان ده. یو شی چې ډېر مثبت تاثیر یې کړی ده، د افغان د ډالرو بندول د افغانستان د حکومت لخوا یا د طالبان لخوا کارپوریټ اکاونټونه یا
ډیر مننه. سلامت اوسه، اواز مو هم په دې ورسی شي بو کې څه خراب شو، خو په هر حال ډیر مننه کور ودان استاد عبد الله واحد یار د پهنتون استاد شاغله عبد النصير رشتیا د اوسپنی ویل کولو د فابریکو اجرایی رئیس، او محمد یونس مومن د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونو لمړی مرستیال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو.
سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. نخست تازه ترین خبرها. گزارش ها حاکی است که در شلیک های هوایی دیشب در کابل نزدیک به 20 تن جان باخته و ده تن دیگر زخمی شدند. ملل متحد تا کمتر از 10 روز دیگر نشست بزرگی را برای جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان در ژنو برگزار خواهد کرد و استرالیا در حال مبارزه برای فرونشاندن بدترین موج بیماری کووید 19 در آن کشور است. تفصیل خبرها. دست کم 17 تن در شلیک‌های هوایی دیشب در کابل کشته شدند. در این باره شماری از رسانه‌های داخلی از جمله تلویزیون شمشاد و تولو نیوز گزارش دادند. در این حال احمدالله وسیق، یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، میگوید که افراد طالبان پس از نشر گزارش‌های نادرست درباره سقوط ولایت پنجشیر دست به شلیک‌های هوایی زدند. او افزود:
مولوی محمد یعقوب مجاهد صاحب به خاطر شلیک هوایی دیشب خیلی ابراز تأسف کرد و این شلیک را خیانت به بیت المال دانست. به ارگانهای امنیتی توصیه کرد که اگر کسی این گونه خودسرانه عمل کند بازداشت و به زندان فرستاده شود.
مولوی محمد یعقوب مجاهد یکی از معاونین ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان است. از سوی دیگر گلزاده سنگر، سخنگوی شفاخانه حوزوی ننگرهار، گفته است که شب گذشته 14 نفر در نتیجه شلیک‌های هوایی در این ولایت زخمی شدند. سازمان ملل متحد یک نشست بزرگ را برای جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان در 13 ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد. استیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، در اعلامیه روز جمعه گفت این کنفرانس به هدف افزایش کمک مالی برگزار می شود تا امور بشردوستانه بتواند ادامه یابد. در این نشست در ژنو که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم در آن سهم خواهد داشت، روی بحران بشری در افغانستان به طور گسترده بحث خواهد شد. پیش از این بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از جامعه جهانی خواست که توجه و یا تمرکز خود را از افغانها و افغانستان دور نکند. به گفته او بیش از 600 هزار افغان به دلایل مختلف در سال جاری بیجا شدند که 80% آنها زنان و کودکانند. کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، از کوسوو به خاطر میزبانی از افغانها سپاسگزاری کرد. دفتر هریس در بیانیه روز جمعه گفت او با ویوسا عثمانی، رئیس جمهور کوسوو، از طریق تلفن صحبت کرد و از تلاش آن کشور در راستای بیرون کشیدن افراد از افغانستان تشکر کرد. در بیانیه آمده که کامالا هریس بر روابط قوی میان ایالات متحده و کوسوو تاکید کرده است. دفتر رئیس جمهور کوسوو در بیانیه گفته است که هریس تاکید کرده است که ایالات متحده از همکاری نزدیک، اراده و سخاوت کوسوو عمیقا سپاسگزار است. کوسوو توافق کرده است که برای حدود 2000 تن از افغانهایی که با نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا کار کرده بودند و با خطر روبروستند، زمینه اسکان موقت را تا زمان تکمیل شدن روند ورودشان به ایالات متحده فراهم کند. وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده به شماری از کشورها سفر می کنند تا از این کشورها به خاطر کمک در زمینه بیرون کشیدن شهروندان خارجی و افغانها سپاسگزاری کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شام دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که در جریان سفر به دوحه با مقامهای قطر دیدار خواهد کرد.
من دوهم میرم. در آنجا با مقامهای قطر ملاقات میکنم و به خاطر تلاش این کشور برای بیرون کردن مردم از افغانستان ابراز امتنان میکنم. با افغانها، همکاران و کارکنان سفارت امریکا در کابل میبینم که پیش از رفتن به امریکا در حال حاضر در دوحه در مسئولیت به سر میبرند.
بلینکن افزود که سپس به یک پایگاه هوایی جرمنی می رود و در آنجا با افغانها خواهد دید. او گفت که بعد از آن با وزیران خارجه بیش از 20 کشور در یک نشست آنلاین اشتراک می کند، کشورهایی که در ماموریت انتقال 10,000 نفر از افغانستان سهم داشتند. در این حال گزارش شده که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده هفته آینده به کشورهای خلیج سفر خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا دیروز جمعه گفت آستن در جریان این سفر با مقامهای عربستان سعودی، قطر، بحرین و کویت ملاقات خواهد کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزلند تعهد کرده که در قانون ضد تروریسم در این کشور تغییر وارد میکند. این بعد از آن است که در یک حمله تروریستی در یک مرکز خرید شهر اوکلند 7 نفر زخمی شدند. آردرن امروز در جریان ارائه جزئیات در مورد این حمله گفت که در زمینه تصویب قانون کار میکند که همکنون در پارلمان آن کشور روی آن غور جریان دارد. او افزود تلاش خواهد کرد که این قانون تا پایان همین ماه تصویب شود. یک مرد مهاجم که شهروند سریلانکا معرفی شده است و در سال 2011 به نیوزیلند رفته بود، پس از آن دیروز به ضرب گلوله توسط پلیس از پا درآورده شد که 7 نفر را با چاقو زخمی کرد. این مرد از سال 2016 به این طرف به دلیل حمایت از ایدئولوژی خشونت آمیز الهام گرفته شده از گروه دولت اسلامی معروف به داعش تحت نظارت بود. و استرالیا سرگرم فرو نشاندن بدترین موج بیماری کووید 19 در آن کشور است. امروز از ثبت بیش از 1750 مورد جدید ویروس کرونا در استرالیا خبر داده شد. در نیوزیلند از جان باختن یک تن از بیماران کووید 19 گزارش شده. این اولین مورد مرگ و میر پس از 6 ماه در آن کشور است. استرالیا و نیوزیلند با افزایش موارد نو دلتای ویروس کرونا که به سرعت سرایت می کند روبروستند. مقام های استرالیا هشدار دادند که ثبت روزانه موارد جدید ویروس دیگر هم افزایش خواهد یافت. آنها از مردم خواستند که واکسین کنند، اما مسئولان صحی در نیوزیلند گفتند نشانه های وجود دارد که شیوع نو دلتای ویروس در حال کنترل است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما در قسمت دوم اعتراض زنان افغان و پالیسی طالبان در قبال زنان افغانستان، همت یک عنوان انتخاب کردیم. قسمی که خبر دارین امروز هم اعتراضات بود در کابل، گفته میشه که سرکوب شده. خب ما از مقدمه زیادتر میشه، میهمانای محترم برتان معرفی میکنم. فعلا محترمه سمیرا خیرخواه، فعال حقوق زن و معاون سخنگوی شرکت، سابق معاون سخنگوی شرکت برشنا، میهمان برنامه ما هستند. و همچنان محترمه محبوب سراج، کارگردان اجرایی مرکز پیشرفت و مهارت زنان افغان. بر دو میهمان ما احترامات تقدیم است. خب سخن اول از شما محترمه سمیرا خیرخواه، آخرین وضعیت از اعتراضات اگر بر ما خلاصه بگوین خوش میشیم. بفرمایید.
سلام، از احترام خدمت شما و خدمت بینده و شنوندگان.
خوب شما ممنون. دلیل این که خانم‌ها گردمایی کردن، شما از وضعیتی که در افغانستان پیش آمده به صورت ناگهانی شما در جریان هستین که همه گیر حیرت زده است و چند هفته که هیچ معلوم نبود یا میتونست به وظایفشان برن یا میتونست از حقوق مدنی و اساسیشان مستفید باشن، هیچ چیزی معلوم نبود و همینطور هم معلوم نیست. بنابراین ما لازم دیدیم که یک حرکت با وجود بیاید تا خانم ها بتانن از حقوق اساسیشان، از آنچه که در چند سال گذشته، در 20 سال گذشته به نام دستاورد کسب کرده بودن، ازش دفاع بکنن. شما در جریان هستین در جنگ های 40 سال گذشته و مشخصا 20 سال اخیر اما افشار جامعه شدیدن متاثر ساختی جنگ ها و در این زمینه بیشتر صدمه به زنان کشور وارد شد، چی در شهرها چی در دیهات، در مجموع در سر سر کشور. اما زنان افغانستان که در طول این چند سال بسیار به شخصی تانستن دستاوردهای قابل ملاحظه را از آن خود بکنن، تانستن که در بخشای حقوقی، تحصیلی و سیاسی نقش ایفا بکنن، برایشان سخت تمام میشه که در یک روز همیشه دفن بکنن، همیشه عدس بدن و مسائل اساسی که در اولویت بعض قرار داشته ای گرمایی امی بود که تسلیت و عبد حقوق اساسی زنان در این حکومت که قرار از شکل بگیره. اگه زنان افغانستان در این حکومت نتالستن و خدا ایفا بکنن، نقش خدا ایفا بکنن، پس در کدام کشور جهان برن اینا در حکومت شامل شوند؟ پس در کدام کشور اسلامی دیگر برن که به سمت اینا معرفی شوند؟ هیچ همه کشورهای اسلامی دیگر زنها را از حقوقشان عزم نکردن. زنها میتونه وظیفه اجرا بکنند ببشه در اینجا این سفر بره و زنان میتونه از حقوقشان مستفید شود. خاص زنان افغانستان هم همی بوده و هست و این حرکت ها ادامه داره و حرکت های مسالمت آمیز و خواستایشان ارائه میکنند تا اینکه
بله تشکر. خب محترمه سرات شما هم خوش آمدین به برنامه. حالا نوبت شماست، لطفا از شما هم بشنویم چی گفتنی دارین در مورد تظاهرات امروز.
اون چیزایی را که موامشهره گفتن ما تر این گفت هست، ما کدام چیز به خصوص دیگه اضافه کردنی نیستم و ندارم که بگویم. ای راستی مسئله حصه گرفتن و حق زنهای افغانستان است و با عنوان حکومت افغانستان، منتها به نظر من هنوز چون یک حکومت رسمی دامن افغانستان نیست، اونطور که جای دیگران معلوم نیست، جای ما معلوم نیست، اما از او خاطر به نظر من کمی اول یک حکومت باید بیاید که ما بفهمیم که امروی کی ما طرف هستیم، اینا چی میخواین بکنن. برای اینکه هنوز دامیال برای ما اینا درست نگفتن که چی میخواین بکنن و فقط اما قدر نشان دادن به چند جای که خانم‌ها رو گفتن که مثلا نرین به دفاتر، که امو شما درست نمیفهمیم که چرا نرین. بعض وقتا میگن از خاطر مسئله خود خانما که اینا را گویا محافظه میکنن، چون که خود طالبان خبر ندارن که دامن گروپ های مختلفشان دیگه کدام مردم هستن، شاید از او خاطر. اما در این زمان باز میخواد دور میتن میگن که نه خانمای چی دکترها و نرسا و اینا میتونن به کار خود برن دیگه، از او خاطر چون که اوضای خود طالبان از نقطه نظر حکومتشان درست نیست و اینا خودشان من روز نمیفهمن که چی میکنن، کی رئیسشان است، کی دوم است، کی سیوم است، کی چهارم است، کی کابینشان کی چیست چطور است. اول سر این مسئله یک دفعه که کار بکنن. باز با دن زمان ما زنها یقین دارم حق خدا میخواییم و خواسته میریم که ما اصلا داشته باشیم دامن حکومت، اما یک دفعه خود حکومت از اینا باید معلوم شود که اینا چی میکنن.
بله خب به اینجا در پرنسیپ امیال که ساختار حکومت در نظر هست، امی لحظه وقتش نیست که صداها بیرون شود که بفهمن که مردم چی میخواین، خواستای مردم خواستای زنان در نظر بگیرن. فعلا اگر منتظر باشین هیچ کس هیچ وقتا میگه حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. یعنی از در پرنسیپ بله در پرنسیپ باید امیال وقتش نیست که آرزویتان به زبان بیارین.
بله ما نگفتیم که وقتش نیست، وقتش به تمام ماناست. بله
نه شما گفتین که صبر کنین که حکومت گفتین ایجاد شوه، نه حکومت از اینا معلوم نیست. حالا تا کی صبر میکنین؟ یعنی
ببخشید
آلامینوخ یک حکومت همه شمول قرار بود بسازد. نه کودا کودا کجاست؟
خب امیر گفتم نه اینمیال که یا در حال ساختار مجلس هستند، اگر اینمیال یا زیادتر صدا برایه شاید تاثیر مثبت بکنه برشان، یعنی متوجه ساخته میشن. نه اینطور منظور ما بود.
ما کدام چی ندارم. یعنی ما فکر میکردم که قصه اول مرغم اول تخم مونو مترکوی یک حساب شده و ما خبر ندارم که مرغ اول است یا تخم. اما باز کسا فکر میکنن تخم اول به مرغ بادازو، باز کسا میگن نه مرغ اول است تخم بادازو دیگه. از اون به نظر ما که ما فکر میکنم که اول یک حکومت باشه که باز ما بشنیم. از این زمان گفت شما هم درست است که ما بغدار داردار خدا بکنیم، صدای خدا بکشیم که باز وقتی که حکومت ده اینا بفهمن که ما وجود داریم دیگه. نمیسوم که دیگه بالاخره چی خواد شد
بل.
چی خواد کردیم اون خبر ندارم، اما امیدوار هستم که ما زنهای افغانستان صدا داشته باشیم برای اینکه حق ماست. ما 50% نفوذ از این مملکت هستیم، ما 8 میلیون آدم هستیم. چی میکنن؟ ما رو به حساب نمیگیرن، ما هیچ نمیایم به حساب از اینا، ما رو هیچ حساب نمیکنن، ما رو هیچ سنه میتن، اوخ امکان نداره. برای اینکه ما خوب باید بگیریم و دیگه که افغانستان امروز افغانستان 20 چند سال پیشتر نیست. وقتی که اینا در سال 1996 را من افغانستان آمده بودن به قرن 20، او افغانستان امروز نیست و او زنه افغانستان امروز نیست. از او خاطر امیدوار هستم که تمام زمینا را از یک دیدی ببینن که امی حق برای کلگی بتن که کلگی بتانن هم جای خود پیدا کنن دامن از این سیستم. اگر ما مردم افغانستان، زن و مرد ما، کل ما با خود نبینیم دامن از این حکومت خود پیدا نکنیم، باز این حکومت کده نمیتونن در سر ما. اونمون رقمی که حکومت اشرف غنی نتونست در سر ما حکومت کنه، برای که ما خود دامن حکومت اشرف غنی نیافتیم بغیر از 4 نفر که خود یافتن دیگر ما نیافتیم. وقتی که ما نیافتیم باز بدبختی نفته شروع میشه و نارامی شروع میشه. در این حکومت هم این چیز است. ملت افغانستان باید خود دامن از حکومت بیافه. اگر نیافت باز در سال برز اینا مشکل میشه که حکومت کنن دامن افغانستان.
بله تشکر محترم سمیرا خیرخواه. شما شنیدین محترم مبس راجع چیز علاوه میکنین؟
بله من صحبت هاشان باشان بانی گرانمایه را احترام میگذارم. درست است بعضی از حرکاتی که از طرف ولایت هرات و از ولایت های دیگری که آسیب پذیر بودن انجام میت یا به معنی از این بود که تاثیرگذاری برای بالای تصامیمی که اینا قرار است حکومتشان این خود آمدن خودشان خوب به صورت ناگهانی بود کلگی را شاک کرد و اینکه یا که قرار است حکومت ایران بکنه باید در بدنی حکومت و همچنان در کابینه نقش زنان را به صورت رسمی باید اعلام بکنن. به این منظور بود که بعضی حرکت ها به وجود آمد و ما حرکتی که در کابل، در شهر کابل ما گردمایی کردیم در مقابل صحبت های آقای مجاهد بود که زبیلا مجاهد که اینا ایراد داشتن که ما کابینه خود شکل میتیم ولی چند درصدی که خانم‌ها رو نقش بدن اون مشخص نبود و در رده‌های پایین گفتن خانم‌ها رو ما ممکن اجازه بدیم و اونا یک بحث شرعی آورده بودن. باز ما حاضر شدیم گفتیم اگر قرار به این باشه که بحث شرعی باشه ما از اول مسلمان بودیم، حال مسلمان هستیم و در هر جایی که سپیج میکنیم صحبت میکنیم بازم به نام لا اله و بازم به نام بسم الله ما صحبت های ما را آغاز کردیم و گفتم ما اجگاهی برخلاف شریعت کار نکردیم. قانون اساسی ما الهام گرفته شده از این بحث شرعی است. گفتم هیچ وقتی مسئله شده نمیتونه که در تضاد با حضور ما باشه. بنان گفتم اگر سفارش ما این بود اگر شما میخواین در یک بحث با ما شرکت بکنید ما شما را متقاعد ساخته میتونیم ولی شما نمیتونید حقوق ما را دفن بکنید، نمیتونید شما ما را از حقوق ما محروم بسازید. اگر زنان افغانستان نتونن در کابینه افغانستان شامل شون پس برن خارج از افغانستان اینا خودشان اقرار را باز میکنن برای خانم ها ساختام بکنن در کیسای پناهندگی. ما اصولای معتبر هم داریم طبعا کشورهای دیگر هم میپذیره ما را ولی چرا ما رسمیت ما درست شناخته نشده؟ کشور خود ما که 10 سال 18 سال زحمت کشیدیم. مسئله این بود که این گردمایی ها صورت گرفت و نتیجه مطمئنش هم ما از رسانه ها میشنویم که داره روی کرد چون اونا تغییر میکن که حضور خانم ها هم بپذیرن در این بحث ها.
تشکر
ممنون بابت صحبت های خانم.
بله تشکر. حالا با اجازهتان به یک چند شنونده میخواییم فرصت بدیم. اول یک اعلان کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن اعلان میکنیم، ببینیم که شنونده های عزیز ما چی میگن. مخصوصا اگر طبقه اوناس تلفن کنن خوش میشیم، برای اینکه موضوع بحث خانماس امروز. اعلان را بشنیم. آقای شمشاد زدران، بعد شماره را اعلان میکنم. اگر میخواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15. خب بعد شماره تلفن اعلان کردیم. قبل از اینکه شماره استودیو رو اعلان کنم، فکر میکنم آقای شمشاد زدران میگه یک شنونده وصل شد. ولی شنونده عزیز بفرمایید.
سلام و عرض ادب خود به خدمت شما و مهمانان حاضر در بحث و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر. بفرمایید سیب.
محترم آواز ما را دارین؟
بله. یا سوالتان را طرح کنین سیب.
بله، یکی که ببینیم اینا همیشه شعاری عمل میکنن، این هم شعرهایی که بنام حقوق زن، بنام حقوق انسان، بنام این و آن همیشه آواز بلند میکنه، ما به این اعتراض نداریم. لیکن بگذارین ما یک سوال از این همینا دارم که در طول 43 سال عموماً و بخصوص در طول 20 سال اخیر بنام جمهوریت نه مردان ما بعد رسیده بودن، همون یک شعرهای به اصطلاح تکراریه که در حکومت بود، هم از مارشال های قلابی و جنرالان قلابی و همی زنان بغیر سیما سمر و عدیب سرابی و بارکزه و کروخیل، هیچ زن دیگر به عصفت افغان وجود نداشت که همینا داد از حقوق زن زده بودن. و حال هم که میبینیم همی حساب است. بگذارین حکومت قایم شد، همی آشوبگرهایی که در پنشیر بلند شده اینا سرکوب شد، حکومت مردمی قایم شد، بعد از او اگر آواز بلند کنن سعیز دغیر از او. ما زنانی داریم با عفت با حجاب، میلیون ها زن از لسانسه گرفته تا ماستر و پیشدی و دکتورا هستن، لیکن اونا نسبت به حیایی که دارن در رادیو ها یا رسانه ها ظاهر نمیشن. همی آریانا سعید بود.
بله شنوندی عزیز، یک لحظه اگر به ما فرصت بدی، برازی که خودت اول یک قسم صفت باید معلوم کنی. خودت در صف طالب هستی، در صف ظالمین هستی، مظلومین هستی، از کسایی که بی‌دفاع دفاع میکنی، یا یعنی یک رقم عوضی که از کسایی که مستضعف هستن و مظلوم هستن دفاع کنی؟ بر از ما یک کد چیزای عجیب و غریب گفته میری. باشته که حالا چی جواب دارن خانما؟ قبل از اینکه شما این موضوع رو بگوین، خود خانما یک ذره یک فرصت خوب بتنمی، یک ساده برشان جدا کردیم. شما میاین سر از وا تعرض میکنین نیست؟
ببینم تعرض نکردیم.
یه چیزای میگی که عفت و با عفت و یک چیز عجیب غریب میگی که یعنی قابل قبول نیست. از او خاطر من فکر میکنم که در یک برنامه دیگه که مردا در مقابلتان باشه صحبت کنین. بیاین الله از شما صرف نظر میکنیم، اگه خانما جواب دادن خوش میشیم. دیگه شنونده است یعنی؟ خب محترمه سراج، دیدنی شنونده ما یک قسم عجیب غریب یک سوال ترکت، شما چی جواب دادین برشان؟
ما را رو برتون داست بگیم مقابل از امیر قمگب ها، من هیچ وقت نمیفهمم ما چی بگویم، ما چی را بشنم برای مردم، از کجا شروع کنم، چی را بگویم. ما هیچ میگب ها از امیر آقا را من هیچ نفهمیدم که چی میخواست از ما. میگه شما بد میکنین، شما درست میکنین، شما اشتباه کردین، شما نکردین، هیچ ما نفهمیدم. ما خودم کار دیگه نکردیم، ما خود یک رژیم و یک
چیز آمد این مملکت گرفت، ما باعث زن که نصف نفوس از این مملکت هستیم ششتیم و یک چند تا از خوارای ما در سر سرک برآمدن و او رو برد از او که چی استانکزای گفت که زنان نمیتونن که با مقامای بلند کابینه حصه بگیرن، باز از اینا از خود یک عکس‌العمل‌شان دادن. شاید باز ما نظریات ما مقدر فرق بکنه که حکومت اول ساخته شد که ما بفهمیم که طرف ما کیست، مثل که گفت من میزنم و خوراکای دیگه ما میگن که نه ما نمیال صدای خدا میکشم که دردش است بک اردش درست است، هیچ کدامش کدام چی نداره، مگر ای که ما صدای خدا نکشیم، مگر ای که ما چیز نگوییم برای ای که شاید حق ما نباشه یا برای ای که اینا نمیخواین صدای ما رو بشنون، دیگه پروبلم از اوناست.
بله تشکر،
ما مردم هستیم، ما صدا داریم و ما صدای خدا میکشیم تا به هر وقتی که افغانستان.
تشکر. خب محترم سمیرا خیرخواه، شما جواب دارین.
خب ممنون بانی عزیزم، بسیار خوب اراده داشتن در رابطه با جواب از او. من مطلب برادر ما دریافت نکردم، یکم اخدایی بس میکردن، ممکن شکایت چاندی بوده که در چند دهه جنگ در افغانستان حکومتی که نظامی که شکل گرفت خانم هایی را که سمت دادن آره چرا همه خانم ها نیستن و مدافع حقوق خانم های دیگر در افغانستان نیست، حالا کلگیشان خارج از افغانستان رستن، همین یک چند نفری که معدود مانده اونا خدا بلند میکنن. اگر ما تیدان ما یک نفر باشه، ده نفر باشه، دو نفر باشه، مهمی است که ما توان و مبارزه یزیر داریم که در مقابل دخط مقدم مبارزه با بیعدالتی و تبعیض قرار بگیم، صدا بلند بکنیم. و مسئله بعدی این که میگن که منتظر بشینین تا حکومت یا تصمیم بگیرن و بعد شما اعلام موجودیت بکنین.
بله همینجا محترم خیرخواه، ببخشین یک لحظه معذرت میخوایم که یک شنونده وصل شده، برای از اینکه مصرفشان بالا نره شمارای به ایمیل لیستک زود کده بگیریم که چی میگن. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم آقای ظریف نظر و خواهرای محترم،
خوش آمدین سیب.
اگر جزا ما از نماز آمدیم، اما خواهره نمایش از یاد ما رفت، ما سنت دخانه آوردیم آلی را دور اشتاب کردیم. یک مثال از اسلامی ما به شما میخوانیم که در وقتی نبی علیه السلام یک زنی بود بسیار هوشیار بود، تعلیماته بود، او به ابن عامر بود، او عیسایی بود. یک مسئله برای شامل به نبی علیه السلام که امو میراث تقسیم کنی، امو نر که نر باشه نه ماده باشه، امی تو مسئله آمد. نبی علیه السلام محمد صلی اللہ علیه السلام خودش برایش گفت که شما برای عیسائی برو که او عیسائی مسئله شما را حل کند، ابن عابر. اون ذکر رب او هم نفهمید، او یک زنی داشت، یه امی تو بیرون میشد باز آمد خانه بیرون میشد باز، او زن برایش گفت که آقا شما چرا نهرام هستی؟ گفت که یک مثلا پیغمبر اسلام برای ما آورده، ما هم نمیم پانیم. گفت چطور مثلا؟ گفت امیتر مثلا است که نیزن است نیمر میراست چطور میشه؟ بعد برایش گفت که آقا شما فیصلا از ادرارش بکنی، این مثلا حل شد. بس گفت بس شما بری، این ما اوسا شد آرام شدیم. زنا در اسلام ما حق داره، اگر ما چهار تا زن میخواییم و ببخشید خواهرای ما، او ما تمایلات جنسی رو پرانه کرده نمیتانیم، خوب میبین که این مکتب نره، این استازی نکنه، خام خام ما بدگمان میشین. اینا خونه میبین، اینا اسلام نمیفهمه، اینا که ایر در امریکای در گنترامو بتاود اونجا برالهی جنسی تجاوز شده، برامی بلا برادر جنسی تجاوز شده، و بر کسی که بچه باشه بر او جنسی تجاوز گرفته باشه او.
بله برادر عزیز، به این مسائل که ما داخل نشیم خوبتر از برازی که مستند در دست هیچ کس سند نیست، خوب هم نیست که خود طرف از وا کس نیست سر از این موضوعات بسیار داخل شیم. منتها مسئله ایست که شنوانده عزیز ما دیگران، مقصد از این برنامه ای است که نمیال یک حکومت جدید، یک سیستم نظام جدید در حال ساختن است، در این وقت امی خواهشا و آرزوهای خود هر کس حق داره که به زبان بیاره برازی که اونا در نظر بگیرن. ای که در گذشته چی شد نشد، اینجا خب محکمه نیست حالا که ما محکمه کنیم، یا اوام در محکمه حضور نداره که وارد دعوتنامه بتیم. از او خاطر هر کس وقتی میتونیم که مسائل طرح کنیم که طرف مقابل از خود دفاع کرده بتانه. فعلا ضروری ترین مسئله ایست که حکومت در حال ساختن است. طرف طالبان میگه از خانما وزیر نمی سازیم، خانما میگه نه، چرا حق ما ماست، نصف مملکت در دست ماست. و برعلاوه از او میگه ما مادرای کل شما هستیم، اگر ما نمی بودیم هیچ کدام شما نبودین. از او خاطر شما اول به مادرای خود خدمت میکنین یا نمی کنین؟ اعتراض دارن. برزی که ما گفتیم که از موضوع بسیار دور نشیم، بگذاریم یک شنوندی دیگر هم میگن بگیریم که وصل شده. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین سیب.
سلام به شما و همکارا و میمانای محترم شما. بعد از سلام از ولایت هرات هستم.
خوش آمدین.
گفتنی دارم.
بفرمایید سیب.
برادر محترم، مردم افغانستان که هست یک مردم ظالم، تفنگ سالار، مرد سالار، همیشه به سر زنان مظلوم افغانستان ظلم، ظالمی، شکنجه، نکاح اجباری. ولی زنان افغانستان مسلمان ها اما خواهرها خانم های کال با شما به ردیش ما مصابه دارنم صدای من رو میشنو. هرچی اینا صدا بلند کنه صدای اینا کسی نمیشنو. این کشور مرسالاره، این کشور فقط یک کسی شخصی باشه دیکتاتوری به سر از اینا حقوق زن و طفل حواله کنه، ولی بغیر از او بگفتن نمیشه. فقط یک کشور، این کشور ظالمی، کشور مرسالاره. این زن فقیر هرچی داد کنه داد از اینا کسی گوش نمی کشه. چرا نکاح اجباری کم نشد، ظلم شکنجه کم نشد، لطکوب کم نشد، هیچ کاری نشد. تا جایی که ما دیدیم هیچ فایده بقی زمان مظلوم افغانستان هیچ کس نکرد. این افغانستان کنی کشور خارج کمک کرد بزینا.
خب بله تشکر از شما. خب منتها رای حل کسی پیشنهاد نمی کنه. حال محترمه مقبول سراج نظرهای متفاوت شنیدین، لطفا بسیار خلاصه جواب بدین که باز محترمه خیرخواه هم جواب بدین، باز به شنونده اگر فرصت موند دیگه میمانا داریم اونا رو هم بگیریم. محترمه سراج
میگم که میخوام زدم در باره ازی که این مملکت مرسالا رسده ای خواهی جای شک نیست.
بله
یک حقیقت است که ما بله ما امروز همش سپنجه نرم کردیم و تا بالا این 20 سال هم که ما دامن افغانستان مجادله کردیم به خاطر از این مسئله بود. و باور بکنیم که هیچ کدام از این مجادله ما هیچ قدمش آسان نبود از روز اول تا به آخر و هنوز هم آسان نیست. ای که مرسالا رسده ای جای شک نیست، اما ای که ما باید مجادله خود ادامه بتیم و ما باید از حقوق خود دفاع کنیم ده او هم ای جای شک نیست. دیگه این مجبور استیم جان، به خاطر از ای که ما کدام چاره دیگه نداریم. ما هستیم، وجود داریم، صدای ما باید شنیده شود، برای ما حق داده شود. ما حق خود را که نمیتن ما میخواییم بگیریم او را، و از ای که حق داده نمیشه و گرفته میشه. ما باید این کار بکنیم، به خاطر از ای که ما مادر هستیم، ما خوار هستیم، ما همسر هستیم، ما دختر هستیم، ما هستیم و ما وجود داریم. و هر وقتی که دامن افغانستان یک حالت میایه که مردم از او متضرر میشن، اولین کسی که دامن از این مملکت متضرر میشه با زن افغانستان است. به خاطر از اینکه او شوهر خود از دست میده، او بچه خود از دست میده، او برادر خود از دست میده، او زندگی خود از دست میده، او در بدر و بدبخت میشه و میگرده. دیگر از او خاطر ما کسایی نیستیم که نه جنگ به این مملکت بیاریم و نه آوردیم و نه بودزی آوردیم. ما یگانه چیزی را که میخواییم، ما میخواییم به این مملکت یک صلح و مساوات و یک عدالت در مابین مردم با وجود بیاید. به خاطر از او ما صدای خدا میکشیم، بودزی هم خواهیم کشید تا زمانی که زنده استیم، تا زمانی که قدرت داریم، تا زمانی که صدای ما میبریم و صدای خدا میکشیم.
تشکر. بله تشکر. مرد سالار ملامت کده میرین قومتا مردارم طبقه اوناس به دنیا آوردن همون وقت خورترکی، یاره که خوب گوشایش را نکش میکرد شاید اسلام میشدن. خب برحال آل با اجازیتان محترمه سمیرا خیرخان نوبت شماست، منتا مهمان دیگر ما رو یک سلام علیکی کنیم. حق شما محفوظ است. محترمه فوزیه وعدت خبرنگار و کمیشنر اسبق کمیسیون شکایت انتخاباتی هم از طریق تلفن میمان برنامه ماشتن. محترمه وعدت خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین و سلام به همه مهمانان عزیزتان.
بله، خب با اجازتون ما جواب محترم خیرخواه رو بگیریم، باز به شما مراجعه میکنیم. محترم خیرخواه، شنیدین تعداد از شنوندار اعتراضاتشون، جواب شنیدین، بسیار خلاصه نظر شما رو در مورد بگیریم. سب
ممنون به میمان عزیزتون، همکار خوب ما هم خوش آمدید میگم. ممنون. در ادامه صحبت هایم بگویم که فعلا کدام تصمیم مشخص اتخاذ نشده برای دیکه خانمها را بمانند در رده های پایین کار بکنن یا هم در کابینه که شکل میگیره خانم حضور خانم ها عطبی است نخیر، ولی من میخواستم روی تاثیرگذاری روی گردمایی ها که میتونن برای روی کرد از وقت تاثیر داشته باشن نداشته باشن بیش از قبل بزنم صحبت بکنم. به خاطر همین چند گردمایی صورت گرفت که خانم ها دیگه خانم هایی نیستن که 20 سال گذشته خانم هایش که در مقابل هر ظلم هر تبعیض تسلیم شوند و سکوت بکنن به خانه هایشون عبد بمانند. اگر تعدادشان که در افغانستان هستن قدر یعنی قادر هستن دیگه صدایشان رو بلند بکنن، دیگه حرکتی را انجام بدن که به نفع حقوقشان، حقوق اساسیشان و حقوق معنوی و حقوقشان باشه، اجتماعیشان باشه. به مخاطری حرکت ها شکل گرفته و ادامه هم داشت در صورتی که اینا ریکردش تغییر نکنه، ازش نشه، بد نشه، مثل گذشته ها حالت سر ما تکرار نکنه. و میخوادر به صحبت های ما اگر اجازه بدید ما دوتا مرخص میشم چون این مصاحبه دیگه هم هست.
بله، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، موافق باشین، خانتان آباد. خب آل محترمه وحدت، نوبت شما، از شما بشنویم وضعیت آخر چطور است، این مسئله حقوق زنان، ای پالیسی طالبا، از روی از این موضوع صحبت کردیم، آل از شما مشنویم، بفرمایید.
من الان تو قسم فصل شوگند کم بیا هم عموما در افغانستان خزی لکترنگ چه وراندې پتیر حکومتو کې دوی برخه درلوده او سم پاری چې په نظام کې برخه ولري. او د نن حرکت پاړه د تیر ورځې د حرکت پاړه باید وایم چې دغه خزی خپل غږ پورته کړی، دوی د خپل حق د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره چې په نظام کې برخه ولري، دوی د تحصیل حق ولري، د کار حق ولري، په مجموع کې باید دوی په کابینه کې په لوړو پوستو کې دوی سهم ولري. ځکه اوسنی وضعیت هغه وضعیت نه ده چې د تیرو شلو کلونو ښځې اوسي، یا هم په ټوله کې موږ یوازې د ښځو مسله نه ده، د نارینه وو مسله هم ده. په دغه حکومت به ټولو ته برخه ورکړل شي، همدغسې چې خپله طالبان وایي چې موږ همه شموله حکومت جوړوو، په دې کې باید د افغانستان فرد سر، د افغانستان پرګڼۍ، د افغانستان ټول هغه افراد چې په دغه خاوره کې اوسېږي او حق لري او د افغان تبه یادېږي هغه ځان پکې احساس کړي او محسوس کړي. نو دغه وضعیت کې مخصوصا هغه قشر چې ځان اوس محروم احساسوي دوی ته باید ډېره زیاته توجه وشي. او هغه سرې کرښې چې موږ په د شلو کلونو کې په برخه یې قرباني ورکړې ده، مبارزه مو کړې ده، ته باید وساتل شي.
بله، یک موضوع محترم وحدت، آیا شما امیدوار هستین که به حقوق زنا زیادتر اینا احترام بکنن؟ امی که اعتراضات اجازه میتن، شما صدا میکشین، امی خودش یک آغاز خوب نیست از نقطه نظر شما؟
دا به ډېر له وخت مخکې وي چې موږ د طالبانو په اړه خوشبینه اوسو، د هغوی د تصمیم په اړه خوشبینه اوسو چې دوی ښځو ته به اجازه ورکوي چې کار ته ووځي یا هغوی ته حق ورکوي. دا به له وخت مخکې چې موږ پرېکړه وکړو، منتظر به شو چې دوی تصمیم څه نیسي. تاسو د ښاغلی ذبیح‌الله مجاهد څرګندونې له ځینو رسنیو سره لیدلې وي چې دوی ویلې مو په شریعت کې شریعت مطابق کابینه جوړو چې په هغه کې خزي برخه نه لري. د خپل خزو ته اندېښنه راولاړه کوي، د خپل خزي مجبوروي چې پاتېږي مخکې د دې نه چې یو نظام رامنځته شي، هغه هم مردتالار نظام. دوی خپل غږ پورته کړي چې دوی ته هم مخکې نه حقوق ورکړل شي. نو خوشبینه نه خوشبینه یو، نه هم بدبینه یو. تاسو ویلې چې تاسو لاریون کوئ، دا چې خپل غږ پورته کوئ، تاسو دې ته هم باید متوجه اوسئ چې د طالبانو د حاکمیت څخه تر دې مهاله پورې دا درېیمه اونۍ ده ښځې ټول په کور ناستې. تر اوسه پورې د دوی د برخلیک په اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې دوی په دولتي ادارو کې خپل کارو ته ورشي او خپل کارونه وکړي. ټول په کور ناست دي. دا اندېښنه ده. تاسو په انتونو ته وګورئ، درسونه هم د اوس ټولو پاتې دي. د ښځو لپاره هغه د نارینه و حق هم د تحصیل حق تر دغه مهاله ورناخیستل شوی ده چې تاسو په صنفو کې سره ګډ یئ. نو دا خپل موږ اندېښنه راولاړه کوي چې باید خوشبینه ونه اوسو په دې برخه کې، او خپل غږ باید اوچت کړو چې دوی موږ ته باید حق راکړي، موږ ته د کار حق راکړي، موږ ته د تحصیل حق راکړي، موږ ته د بیان د ازادي حق راکړي. نننۍ مظاهره تاسو وکتله چې له تاوتریخوالي سره مخ شوه، ګرچن پرون کوم تظاهرات رامنځته شوي وو، هغه کې موږ هم موږ سوله ایز لاریون وکړ، شعارونه مو عام پر هغه ځای وو چې دوی ته د تحمل وړ وو، اما نن لږ تفاوت درلوده. دوی حتی هغه بذري قطعه ده که جنګي قطعه ده نن ویل کېږي چې په لاریون کې له هغه څخه استفاده کړي، د هغوی راوستلې دي. ولې موږ کوم هغه یو، موږ به یو مدني حرکت کوو، خپل حق نه دفاع کوو. دې ته ضرورت نشته چې تاسو بدري قطعه ده که بدري قطعه ده د طالبانو، هغه د جنګ د میدان دپاره ده، هغه د دې لپاره نه ده چې تاسو مدني حرکتونه د هغوی په واسطه باندې ټپ کوي یا ودروئ یا اشکاور ګاز یو 500 ښځو پر وړاندې وکاروئ. دغه خپله د دې سبب کېږي چې ښځې بدبینه اوسي یا هم خوشبینه ونه اوسي او مجبور شي چې خپل غږ پورته کړي.
بله، خب تشکر محترمه. من به سراغ در مورد همین تظاهرات، اگر شما چشم دید خود، اگر اونجا اشتراک کرده باشین چشم دید خود یا چیزی که شنیدین بگوین، یعنی برخورد امروز یا ذره شدید بوده اما ترس یا نیستک، و یکی هم بسیار کم خانم ها اشتراک کرده بوده به خلم امروز، سبب از این چی است؟ از شما بشنیم محبوب سراج.
سوالی از این بخاطر خودم سبب به خصوص نداره، این بخاطر از این که بعضی از ما مثلا حیرون میکردستم که اگر ما میخواییم که مظاهرات وقتی که ما ترتیب میکنیم اینا باید راستی ترتیب شود، مردم خبر شوند، گروه بسیار کلانتر باشه، ما تا هم زیر تنظیم کنیم، بخاطر از این که بازم نظر شخصی ماست، ما اصلا با دیگر ها ارتباط نداره. نظر شخصی ما اینمیست که باید اینا تنظیم شوند، که اگر هرچقدر که صدای ما تعداد زیادتر می باشه و نفر ما زیادتر می باشه و ما زیادتر مسائل در باری چیزایی که می خواهیم گپ بزنیم کل از او چی می کنیم، او خود از او قوی تر می شه به نظر ما، مگر این فقط نظر ما است. در این زمان نظر باز خواهرای دیگه دامن گروپ همیست که نه، این تظاهرات باید شوه، از هر طرف شوه، مردم ها برایم که او هم به ذات خود یک چی درست است، برای از اینکه کلگی هر کس حق داره که صدای خود بکشه، چرا نه، اگر میخواید بکشن بکشن، مگر از نمی خاطر یگان فرقی که داشت که کم بود از نمی خاطر بود. تظاهرات امروز که مقابلش چی شد، یک سلاملا شد، اینمی یک مسئله است که باید در بارزی مگب بزنیم و این مردم باید بفهمن که تظاهرات حق ماست، یک حق مدنی ماست. ما میتونیم که تظاهرات صلح آمیز داشته باشیم دامن افغانستان، باید طالبا باید بفهمند که این تنها یه حرکتی نیست که زن افغانستان میکنن، ایره بسا به زودی شاید مرد افغانستان هم داشت یک جای شما بکنه یه حرکاته، بخاطر ازی که اینا یک حق مدنی ماست و به حساب مدنی بودن و ما به مملکت زندگی میکنیم، ما حق داریم تظاهرات چی بکنیم، و مخصوصا این تظاهرات تمام از اینا اساسش به خاطر اونم گپ استانگزای سواز که گفت که ما زنا را در چای بالای حکومت اجازه نمیدیم، و امیر آذر رقم خواهر ما گفت امیر راست میگن، هیچ کدام از زنا دفاتر هنوز اجازه ندادن که برن زنا دامن دفاتر، یونیورسیتی هنوز واز نیست، مکتبا درست واز نشده، تو مثلا فشش واز از باد زوش خدا خبر است دیگه. این تمام از این موضوعات است که شده میره دیگه. ما باعث جامعه مدنی افغانستان و اتباعی از این سرزمین، ما میخواییم صدای خدا بکشیم و صدا کشدن ما حق ماست، اما این مقابل ما چرا امروز مثلا گاز اشکاور آوردن و یا فرض کنیم بل خانما رو زدن، یکی از خود دخترها رو الگار کردن، دفر کسرش زدن. اینی حرکات باید که کلان های از اینا بفهمن که از این یک نتیجه بسیار خوب نمیتر بر از این خوب سرکار نمیدیم که مردم الگار کنیم و دو بزنیم و کارا کنیم، ما فقط برامدیم که صدای خود بکشیم، یعنی این مسئله رو اینا رو متوجه بسازیم که نه برادرها، شما میخواین یک حکومت بسازین، ما میخواین دامن از اون
حکومت دست داشته باشه، حق داشته باشه. فقط ما اینا مقدر کردیم بوده، اگه اینا این مسئله به این سادگی نیست و من خب بسیار مشکل میشه دیگه دامن از این مملکت که آدم بتاره حکومت بکنه، مگر در این زمان تظاهرات مدنی بسیار صلح‌آمیز کار نداره.
بله تشکر. محترم وحدت، شما چی فکر میکنین رای حل چاره چی است؟ مثلا در دیگه دنیا اتر وضعیت که میشه حکومت دولت نماینده خود روان میکنه و از اینا میپرسه که شما چرا غالمغال میکنین، چی میخواین، آرزویتان چی است، چی پیشنهاد میکنین، بیاین نماینده هایتان انتخاب کنین، بشینیم صحبت کنیم، رای حل پیدا بکنیم. اتر یک چیز شد غیر از گاز اشکاور و از این قبیل مسائل، اتر یک پیشنهاد بر شما شد که سر میز مذاکره بیاین بشینیم صحبت بکنیم که موضوع چطور از رای مسالمت آمیز و عادلانه حل کنیم. متر یک پیشنهاد شد بر شما یعنی؟
مننه که تروز پوری خو ده طالبانو ده تحریک څخه مونږ ته کومرانلیست نه دی شوی چې تاسو باید راشئ دلته مونږ سره خبرې وکړئ. البته زموږ حرکات پرونی او د نن ورځې حرکات له هرات وروسته دریم حرکت هم شاید له دې وروسته طالبان هم خپله پوه شوي وي چې باید دغه مسئله حل کړو، یا د خبرو له لارې له دوی سره کینو یا هم نور مسایل. اما خبره دلته ده چې تر اوسه پورې کوم نظام نه دی جوړ شوی. شاید یوه ستونزه همدا اوسي چې تر اوسه پورې د نظام کې رهبری نشته، کابینه نه ده جوړه شوې، داسې کومه مرجع حتی موږ ونه کتل چې د تظاهراتو لپاره چې موږ باید ورته مراجعه کړي و چې زموږ امنیت ونیسي، موږ داسې کومه مرجع ونه لیدله، هیڅ هم نشته. شاید یو دلیل همدا اوسي چې موږ ته تر اوسه پورې نه دی ویلي چې موږ خبرې کوو. خو طالبان چې کله حاکمیت ته ورسېدل، د ښاغلي مجاهد خبرې به تاسو هم اورېدلی وي چې دوی ویلې موږ ښځو ته په ټولو برخو کې ضرورت لرو، حتی د پولیسو پولیکو کې موږ ورته ضرورت لرو، موږ دوی ته د ازادي، د کار، د ټول حقوق دوی ته ورکوو، اما د اسلام په چوکاټ کې. اما تر دې مهاله پورې بے برخلیک یو، متاسفانه حتی معارف، تحصیلات، نور دولتی اداري ځینې برخې کاملا فلج دي، چې ځکه هغه خزي چې په هغه برخو کې کار کول هغه اداري هغه برخې فلج دي، برخلیک معلوم نه ده. مشران باید تصمیم ونیسي، طالبانو مشران، چې موږ ته اجازه را کی چې دندې ته ووزو، موږ هم د شریعت له چوکاټ څخه بهر هیڅ نه غواړو. مخکې تر دې هم موږ د شریعت په چوکاټ کې لکوره وتلو، بیرون مو کار کولو، قانون اساسي مطابق خپل قانون اساسي قرآن څخه الهام اخیستی دی. هیڅ څوک د شریعت نه بهر، زه فکر نه کوم چې هیڅ یو افغان ښځه د شریعت نه بهر د ځان لپاره او د ښځو لپاره ته وغواړي. نو هیله مو دا ده چې زموږ حقوق هم په پام کې ونیسي، کنه نو دوی به د ګڼو مدني حرکتونو څخه په مختلفو ځایونو کې دوی مواجه سي، ځکه چې اوس دغه ښځې چې دي د تیرو شلو کلونو ښځې نه دي چې په کور کېني او ښغلي کېني، په درو باندې ووهل شي. تاسو د نن ورځې حرکت کتلی وي چې څه ډول برخورد ورسره وشو، زه مطمئنه یم چې سبا ته بل حرکت کیږي، بل سبا ته بل حرکت کیږي، تر دې نورې ښځې هم وځي. تاسو وړاندې زموږ له خور څخه پوښتنه وکړه چې ولې تعداد کم و د ښځو. مهم نه ده تعداد، ما شخصي نظر زما دا دی چې حرکت مهم دی، دا چې ته غږ پورته کوي دا مهم دی، دا چې ته وځې د افغانستان د خلکو د ښځو د میرمنو غږ پورته کوي، نړیوالو ته ښیې چې موږ څه غواړو، خپل حق غواړي، دا ډېر مهم دی. کیفیت د کار مهم دی، تعداد مهم نه دی. اما شاید زه مطمئنه یم چې له دې وروسته سربیره پر دې چې دوی له برخورد سره مخامخ شول، عکس العمل سره مخامخ شول، د خزی نور هم وزی خپل غږ پورته کوي او خپل حقوق غواړي، ځکه دغه خزی د تیرو شلو کلونو خزی نه دي، اوس ظرفیت لري، اوس دوی کیفیت لري، اوس دوی تحصیلات لري، د دکتورا په کچه باندې دوی زده کړې کړي دي، مختلفو برخو کې مدیریت کولی شي، ریاست کولی شي، ګڼې ځایونو کې تاسو میرمنې د میرمنو شاهدان یاست چې په تیر حکومت کې دوی مدیریت کول، د دوی تر لاس لاندې په سلهاو خلک کار کول، دوی کولی شي. نو غالباً کینو غاج بپورته کو تر هغه وخت چې زموږ حقوق راکړل شي.
بله تشکر. یک شنونده فکر میکنم واسه دوم قطع شد. برای اینکه شما رای بیملری را خدمت یک بار اعلان بکنم 00 42 02 21 12 46 01 و یا 45 01 دو خط در اختیارتان. از اگر در واتساپ میخواین چیز نوشته کنین میخوانم، اونتا به استودیو وصل نمیتونیم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. واتساپ وقتم فقط کنترل میکنم. یک شنونده وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایین. خانم ها خیش تلفون نمیکنه، بفرمایین شنونده عزیز.
بله از ابوالقاسم در فراس اثر پایلو ککیم.
مهربانی.
نوزه و آیا ما دغشوزی چی دی دا باید پا خلو کرو که کشینی دا مظاهری دی نکی د دې شوزو چې په میراث کې نیمه کوټه دي، یو نرته څلور شوزي روا دي. نو د شوزو امارت سیات نه لري، د شوزو ولایت سیات نه لري، د شوزو
برادر ګل یګه په دیګه ایره به کدام صلاحیت خود دیګه په میزنی؟ یعنی ملا هستی، رئیس طالبا هستی، رئیس سازمان حقوق بشر هستی؟ برای ازی که اگر اسلام میفهمی ایجاب قبول میفهمین، مثلا ایجاب قبول اگر مراعات شوه هیچ یک ظلم در هیچ جای دنیا نمیشه. از یک دختر 10 ساله 9 ساله پرسان نمیکنین که تو شوهر میخوای نمیخوای؟ این چیزا رو فهمیده گپ میزنی یا همتر هوایی هوایی گپ میزنی؟ و برادر کدام دیپلم داری؟ ملا هستی؟ چی هستی؟
ورور
مرزا زانه خبر نکوم، مرزا علما اوس خبر دیلی مرزا. نه علما خودش کجا هستن؟ علما خی گپ نمیزنه. ایجاب قبول میفهمین شما؟ ایجاب قبول مثلا با خانمی که شما ازدواج کردین از او کس پرسان کرده که تو شوهر میکنی یا نمیکنی؟ به زور دست پایش بسته کده میبرن به شوهر میتن، بازم میگن ما مسلمان هستیم. چه قسم اسلامی است؟ ایجاب قبول اساس اسلام احترام به خانماست. وقتی که پیغمبر ما پیغمبر شد اولین کاری که کرد چی کرد میفهمین؟ که دخترای را از کشتن نجات داد. او را زنده عربا دوران جاهلیت او را زنده به گور میکرد. ای چی میگن؟ ای آغاز یک ریفرم است. آغاز ریفرم باید ادامه پیدا میکرد، بر زنها دخترها زیادتر حق داده میشد. ای کارا را میفهمین؟ یعنی من فکر میکنم که آدم در طرف مظلوم یک ذره باشه، نه طرف حاکم. متوجه هستین؟ من چون دیگه تشکر. کدام نظر خاص دارین بفهمین شنوند عزیز؟
بله
تشکر. بخیر. خود چرا خانم ها را در خانه میشن؟ این آدم به خانم ها من حیث خانم نیم، من حیث مادر اگر نگاه کنه شاید عادلانه تر باشم. تو فکر نمی کنین؟ خب خیر باشه شنوند عزیز، تشکر. از الان شما هم دیگه مظلوم ها را گیر کردین، دوزده میرین برین. کسایی که شمشیر بدست است بر از او یک ذره انتقاد بکنین. چی میگین محترم اسراج؟
کاش که بسیدن برنم این کار کنم، مگر اینا همیش که اینا زنها رو گیر میکنن و زنها بیاب میشن و زنها دو میخورن و زنها بدبخت میشن و هر چیزی که میشه بگردن زن است. ما بکل ایران ماندیم که زن چی کرده برای اینا؟ راستی به خدا ما باور بکنید که ما میخوایم یکان دفعه امروی یک گروه از اینا بیشنه بستشون پرسان کنم کمی این مشکل امروی زن چی است؟ راستی چی است؟ ما خونه فهمیدم زن خود کدام چیز دیگه نکرد شما رو کلان کرد به دنیا آورد. زن خود کدام چیز دیگه نکرد یک خوارتان بود که براتان خدمت کرد. زن خود کدام چیز دیگه نکرد یک دخترتان بود که دفق سرشان زدین آمد دستان ماچ کرد. زن خود کدام چیز دیگه نکرد که وقتی که به زورم گرفتیش و آمد چود پالوت خوام کرد صدای خودم نکشت اولادایتان به دنیا آورد. این زن چی کرده شما خدر بد میبینین زن؟ امی زن بیچاره را خو ما هیچ نفهمیدم. آنه که ما خششتیم و نقطه نظر اسلامی که ما او را قبول داریم دین نازنینه که ما میخواییم که نظر با مو ما امره ما رفتار شده و گفتار شده، این انوزم ما مو کار کده نمیتونیم. چرا نمیتونیم برادره من؟ ما خو هیچ نفهمیدم. ما مشکل شما را نفهمیدم جان در من میتونیم.
ما هم نفهمیدیم محترم اسراج. باشتن که اگر وحدت سه فهمیده باشه محترم فوزیه، وحدت شما فهمیدن که چی میخواین از جان خانم اینا؟
متاسفانه باید ویم چه ذهنیتون ډیر خراب دی. تر اوسه پورې موږ په هماغه وضعیت کې دوی البته موږ دوی نه ګیلم نه لرو، هماغه څه تربیه شوي دي. تاسو د دې ورو خبرې واورېدې، دوی ویل چې زموږ علما وایي چې ښځې باید په کور کې نه دتنه حدیث لري دتنه اسناد لري دتنه شواهد لري دتنه د قران په غفله کوي چې کوم آیات کده شعر غلای شي موږ راشو خزه په کور باندې کینو فقط اوریدلی دي چې علما مو وایي چې خزه په کور کینوي د دوی ذهنیتونه منځل شوی دي شستو شوی دي یعنی ډیر وخت ارتیا لیدل کیږي چې باید د دوی سره مبارزه وشي ځکه اوس دغه خزه هم کولای شي موږ هغه خزه نه یو اوس موږ منطق لرو موږ د منطق په ژبه باندې باید له دوی سره وغږیږو تیره ورځ کله چې موږ سره طالب برخورد وکړه دته موږ قناعت ورکړه وخت چې ورسره خبرې وکړه موږ تاسو سره مشکل نه لرو وروره ته د خپل ځای کې ودرېږه موږ خپل تظاهرات کوو دا زموږ حق دی موږ حرکت مدني ده موږ تاسو ته کنځلې نه کوو موږ ستاسو حق نه ضایع کوو دغلته هغلته ته ودرېږه زه خپل حق غواړم قرار خپل ځم خپل کار پسې نه به تا سره کار لرم نه به ته ما سره کار لري سړی غلی شو لاړو هلته ودرېدو نو اوس هم د افغانستان متاسفانه نارینه اکثریت شي په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي دغه ذهنیت ورته د طالبانی نظام په تیرو شلو کلونو کې ورته ورکړی ده چې ښځې باید په کور کینی ښځه د کور ده یا د ګور ده د خزه د دې لپاره ده چې هغه ورته چې وایي جنس دو د کور د کار لپاره ده د بیرون لپاره نه ده خزه ظرفیت نه لري خزه نه پایغه منطق نه لري خزه دا نه لري خزه هغه نه لري دغه ذهنیت ورته ورکړل شوی ده ډیر وخت ارتیا لیدل کیږي چې موږ له دغه ذهنیت سره مبارزه وکړو دوی د منطق په ژبه باندې پوی کوچی موږ هم تر تاسو کم نه یو موږ هم شاید موږ په منځ کې تر تاسو داسې کسان وو چې د وزیر په کچه باندې کار وکړي د ماون د ریاست جمهوریت په کچه باندې د ظرفیت ولري چې کار وکړي په لوړ نورو پوسټونو کې کار وکړي ډیر ښه مسجان لرو نو دوی ته باید د منطق ژبه زده کو
بله آخرین سخنان تانه بگوین جنبندی کن نیم دقیقه برازی که برنامه 34 دقیقه وقتر خلاص میکنین یک جنبندی بکنین یک چیز میخواستم بگویم ایست که مثلا خانما هم امی چیزی که خودشان میخواین سرزمی باید فشار بیارن اتر نگوین که ولا حکومت نیست و مچمونا اترست اترست یعنی وکیل دعوای طرف مقابل نباید باشن یعنی تنها پرابلم های خود به زبان بیارن چی میگن جنبندی کنین سخنان تانسی؟
دقیقا من باید منتجم وسو حالت چه وارو بالاخره وس نظام یا نظام نشته دا نظام جوړی کی طالب برازی په دې کې باید خزو هغه عمده حقوق چې موږ په دلارینونو کې غواړو ازادي ده د کار حق ده مقتدا تحصیل حق ده د بیان ازادي ده د مدني حرکتونه دي دا هغه څه دي چې عمده غوښتنې دي چې باید پراتون کې نظام کې د طالبانو امارات په نظر کې ونیسي نو غوښتنه مو عمده په لارینونو کې هم عمده ده او په مجموع کې د افغانستان د ښځو غوښتنې فکر نه کوم تر دې اضافه اوسي
تشکر محترم سره شما هم سخنانتون جنبندی کنین یک دقیقه وقت دارین یک دقیقه کمتر بفرمایید
ما کدام جنبندی و خصوصی دیگه ندارم جان ما چیزی را که گفتم
بله.
ما اجمله کسای استم که ما میخواهیم که گپ ما عیف نشه و میخواهیم ما چیزی را که میگم با مجایی برسته که ما میخواهیم تصمیم گیری به دستشان است
بله.
از او خاطر ما یگان در پاک اگر میدم که اگر و امروی مردم های گفت زده شده که اونا تصمیم میدیرن از این خاطر اگر من فکر میکنم که یک حکومت باشه که امروی از اونا ما گفت بزنیم از این خاطر میدونم
صحیح
خاطر کنم چیز دیگه نمیدونم
تشکر
ما دیدیم که بسیار دامن از اونا گفت زده زیاد است از
بله امیدوار هستیم که از رای امواج رادیو آزادی سخنان شما به گوش مسئولین فعلا مربوطه برسه بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترمه محبوب سراج کارگردان اجرایی مرکز پیشرفت و مهارت زنان افغانستان محترمه فوزیه وحدت خبرنگار و کمیشنر سابق کمیشنر اسبق کمیسیون شکایت انتخاباتی محترمه دیگه کی بود همراه ما سمیرا خیرخواه که فعال حقوق زن و مادن و معاون سخنگوی شرکت سابق معاون شرکت برشنا بوده از ما فکر بخلیم یک ذره گد وچه مانده شدیم البته بسیار زیاد تشکر معذرت میخوایم از کلالت زبان موضوعتان رخصت بادت فاصله کوتاه موسیقی سر ساعت میتانین خبرها را بشنوین خدا حافظتان
زبان باز کنم از چی بخوانم من که منفور زمانم چی بخوانم چی نخوانم چی بگویم سخن از شب که زهر است بکامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم یاد آن روز گرامی که قفص را شکافم سر برونانم از این عزلت و مستانه بخوانم همه ناکامی و حسرت که حبس ساده همومون بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیر